درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلیږي. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دوړو حمله کې 15 شزي او درې ماشومان وژل شوې دي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او له کبله سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په اعلامیه کې هم دا راز راغلي چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکرۍ بشپړتیا ته درناوی لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور هم لرو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 340 د شکاله لرغونتوب لري. باختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتی متره سور لري او وزن هم 300 ګرام ده. د خبر لمخي پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجره کښل شوې دي. افغانستان نن له ایرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. نننۍ لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلووره لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننۍ مسابقې بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکی هم وي. او اوکراین وایي د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 په پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې 22 او له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بی پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو، هوهرات، دین پرو پیتروفسک او څو نورو سیمو په فضا کې په نښه شوې. د پوست په بیان کې راغلی چې پر خاط کیف او سیمی سیمو هم د وو توغندیو په وسیله حمله وشوې. د اوکراین پوست د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سومي سیمی سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمی ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. تاسې زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولي. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
که داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري، اوس ګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې ولاړ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 شزو او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نوی. لبلې خو د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای ځواکونو د دې حملو په ځواب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتلي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي،
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمن او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نښه شوي چې لامل یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولس او نوی ملکی حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دې ډول بې باکه کړنو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې لامل یې لږ تر لږه هته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خود طالبانو حکومت بیا دا ادارت کړی او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستانی اړخیې په پیښه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کې مې په پرګند خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو هم او مارزدو او تلاسان تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګند شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجا وانه فعالیتینه دي میجا چیر نه تللی سار نه مش په دغه علاقه وسیږي.
مل خالد تحریک طالبان پاکستان لخوا خبر شوی اعلان کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخګړې چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. حقوال طالبان حکومت دفاع وزارت په اعلان کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخ کړي، خو په اعلان کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوی چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په خاورو داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
له دې راپور وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري، خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبرې کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دوغه بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید داغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه راپدې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېیم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان نه هیله ده د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلوال
د څه ډول همکاري خوشتل لري شمس صاحب. پاکستان دا منظورم دره چې ټي ټي پی ته پاکستان وای چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دین ورکوي
اومده وختنه خو هم دا ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسه څه پوره واغ دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړ چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دین زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا چې پاکستان دومدغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوست د راتګ او د اشغال زمينه برابر کړي او هغه اوس ولسی خبرګون ماغه ته پیدا شوه دی په سولېز توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو سره مبارزه
کوي فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي چې چرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او افغانستان په پاکستان حمله نه کوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي
پاکستان خو دا د ډېرې مودې راځي دوی هغه خپل ناکامي د دوی د امنیتی ادارو د دوی د پاوز بې کفایتي د هغه د پټولو لپاره او دا چې خپل ولست یو طرف ته د پاوز ارزښت او د دې هغه ضرورت قائل کی چې پاوز دغه د ستاسو دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمه چې ما مخکې ویل چې دوی لاندې کړی دي او دغه سیمه ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمه نه ما خود مختار وي نو د دې د لاندې کول لپاره دوی اوس دغه یو تګلار خپل کړی دا چې د تاو تریخوالی دا او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا سې وضعیت اچوي او به خړې کړې دی او مایا نسی نو پاوزم دغه څه تګلار خپل کړی
ډیر مننه سلامت اوسې شاخله زرد شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میورزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان ورسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک او غوالي او دنیا مو غوالي یو خو دوی د توریزم د مقابله په نوم دغه عمل ترسره کوي بل ټي ټي پی دا کړه د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وي ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دې ترګری کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي چې شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی پاکستان تاسو ولیدل چې ورما ورس الته بریډ وشو او پوزیان یې وشل شول نو ګټه په څه کې ده
پاکستان د توریزم په نوم د لوی تجارت کړی د ډیر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد ډیر ورشکست اقتصاد ده نوی ملکي حکومت هم راغلی
فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دواړو خواو ترمنځ لانجه ډیره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي
زه فکر نه کوم یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی دا وغوښتل چې خلکو د ځان وخی دا یو طرفان دا بل طالبان د طالبان واک د ایسای په لاس ده طالب ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پوهیږي چې طالبان دموږ د اجازه نه پرته هغه خپل کورونه تم نشي راتلای نو په طالبان دې په مقابله کې چنه کې یو څه د ځې چنن کله د هغه دام سختګی ده او بل ته تاسو په یاد وساتئ الته پاکستان د نه نه د بلوچانو مبارزین د چې هغه هم ډیر مبارزین په افغانستان کې پناه کړی ده دوی غوالي چې دا اول ظلم نه ده مخکې هم داسې عملي کړی ده هغه بلوچ مبارزین دوی پنه خکره ده یو خبر او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابله په نوم پیسې واخلي دنیا یو باج
د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15 می وروسته د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغه رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودون کړي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووسی. هم مهاله یو شمیر تازه راستنه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بیروزګاری سره مخامختی. جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 را پیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاش کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبرورۍ تر 24 پورې له 544000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښ په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1900 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنیدونکو تر ټولو ډیر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فل حال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوجه اگر دا زه ور شخصیت مناسب ادارو کې په دندو ګماري دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان دی.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زلډی ریموډی رئیس ایران ته زم راځم د خپل میرمن او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه ډیر ښکلان یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کې چې راغلی هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کیږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته نشم.
ما حاضرم کار کوم که جای نرم.
بلابلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له څو لسیزو راهیسې روان دی خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی ګرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د امر روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کولو بهیر ټاکنې شوې ده.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، غزنا، ورناوا، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګانو کې لا تیرې ونی راهیسې دیار لس روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولای چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مسیره په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرېد. په غزنی کې دیارلس دانیو
دا یادو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کولو بهیر ټکنۍ سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوی بیرته برابر شي. د اعلام روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او د ایت د یو ځل بیا د روغتیایي خدماتو زمينه برابر کړي. تا تر د غزنی خوګانو ولسوالي اوسیدونکو ده دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخ راغلي. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو باندې عدالت د خلکو په ځانګړي توګه د شزو ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډیر ګواښون کړي.
خبر ساينس په غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. دا د شزو ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو اوس بند شوی دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د شزو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوند وخت باید خلاص شي.
د غزنی په لری پروتو ولسوالیو کې روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه ډیر لس روغتیایي مرکزونو په تړل کې دوه سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. د یوای په هغه سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک لومړني روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دوی له ډیرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل شوي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمیر دورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولې او لکه بلې ګنش بیر کلینیکونه بند شوې دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېر فعال کمیټه و او ډېر خلکو ته مرسته رسولې خپل فعالیت درولې. د دې کمیټې یو شمیر کارکونکي او مرسته رسونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ضایع بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلی چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونه په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په خوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او خوونکي درلودل او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعد مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی خلک ډیر زیانمن شوی.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول موږ او د سیمې خلک له ډېر اوسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویه چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه ده چې اوس یې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولای کار وکړي او که نور دي د ټولو کارونه اغېزمن دي او د ملت رنځ لاره درمل له بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایه ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او له لږې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ په دې هیواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلی چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 30,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي اوس مهال په افغانستان کې له لسو کورنیو څخه اته ناپاکي اوبه شي. د کمشنری په خپل ایکس پاڼه ښیلي چې پاکو اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې پاکې اوبه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته د محدود لاسرسي او د هغې د پایلو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه اتۍ ناپاکې اوبه څښي. یا سازمان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې پاک اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو خطر زیاتوي. یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنېدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دي ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې دا یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی. دغه حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دغه خامخا دغه بیمار کیږي، د کرمان اساله کیږي، سفراخ پکې کیږي، کله 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 به خی کله به خنه. همدغه سیدن اوبو دپاره ډېره موږ مشکلات لرو.
د کابل ښار د دیارلسمې ناحیې اوسیدونکی محمد نسیم هم د ورته ستونزې په اړه وایي
موږ د کابل د دیارلسمې ناحیې اوسیدونکي له بده مرغه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ یو او د کارونې لپاره کافي اوبه نه لرو. موږ خپلې اوبه د موسسو لخوا په جوماتونو کې له کیندل شویو څاګانو ترلاسه کوو. هیله ده چې مسؤلین د دې ستونزې حل ته پام وکړي.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاکو اوبو څښل د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کیدای شي دیتا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقي مختلف انواد زیړی دیتا انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبچ د هر منبی نه ای هغه را واخلو او د 15 شل دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو روچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچا د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې یوه پایله یې د روانو او تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالی دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.